د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته خراغلست. قدر من اوریدونکو، د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجلې پروګرام خبريږي. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر وایي چې دا ټولنه به له ملګرو ملتونو سره په ګډه د افغان وګړو او په ځانګړي ډول د ښځو ترڅنګ ولاړوي. جوزف بورل په بروکسل کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي له مرستیالې امینه محمد سره د خپلې کتنې عکس هم خپور کړی او ورسره یې لیکلي دي چې له میرمن محمد سره د افغانستان تر سفر وروسته معلوماتي بحثونه درلودل. امینه محمد چې د ملګرو ملتونو د یو پلاوي مشري کوله، تیره اونۍ افغانستان ته سفر وکړ چې د ښځو او نجونو پر کار او تعلیم د بندیزونو په اړه له طالب چارواکو سره خبرې وکړي، خو داسې ښکاري چې د هغې په خبرو کې کوم د پام وړ پرمختګ ونه شو. په افغانستان کې د سړې هوا له کبله د مړو شویو کسانو شمیر له 130 اوښتی دی. دا څرګندونې د طالبانو د حکومت له طبیعي پیښو سره د مبارزې د ادارې ویان شفیع الله رحیمي د جرمني خبري اژانس ته کړي او ویلي دي چې څه باندې 50 کورونه په پورا یا جزی ډول وران شوي او 10,000 څاروي له منځه تللي دي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د راپور له مخې په جنوري میاشت کې د هیواد په مرکزي ولایت غور کې د تودوخې ټیټه درجه د سانتیګراد منفي 40 درجې ثبت شوې ده. په افغانستان کې د سړو د بې سارې څپې ډیری تنفسي ناروغۍ په تیره په ماشومانو کې رامنځته کړي. د ښاغلي رحیمي په وینا یوازې د بدخشان ولایت په پامیر سیمه کې 21 کسان د تنفسي ناروغیو له وجې مړه شوي او داسې راپورونه هم شته چې یو شمیر کسان د ګاز د لوګي د تنفس کولو له کبله مړه کیږي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویلي چې تیره اونۍ تر 15,000 پورې ماشومان په روغتونونو کې بستر شوي دي. د طالبانو مخالفه د مقاومت جبهه وایي په نورستان ولایت کې د طالبانو دوه پوځي اډې سوځولې دي. د دې جبهه ویاند سبغت احمدی پر ټویټر لیکلی چې د دې ډلې وسلوالو دا مرکزونه پرون په تکتیکی برید کې وسوځول او د طالبانو 14 غړي هم ونیول. احمدی زیاتوي چې په دې پیښه کې دوی ته کوم زیان نه دی اوښتی. د طالبانو ویاندویانو په دې اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې. په دې وروستیو کې د طالبانو پر ضد په یو شمېر ولایتونو کې حملې شوې چې مسؤلیت یې د دوی ځینو مخالفو ډلو منلی دی. د یو نوي راپور له مخې په نړۍ کې د خبریالانو د مړینې په کچه کې په 2022 کال کې د یو مخکینی کال پرتله 50% زیاتوالی راغلی. په نیویارک کې ډیره د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی په یو راپور کې چې پرون خپور شوې ویلي چې د خبریالان تر ډیره په اوکراین، مکسیکو او هیتی کې وژل شوي دي. په راپور کې راغلي چې په 2022 کال کې په ټوله نړۍ کې د رسنیو 18 کارکوونکي وژل شوي چې دا له 2018 کال راهیسې د خبریالانو د مړینې تر ټولو لوړه شمیره ده. راپور زیاتوي چې له دې ډلې 15 تنه د اوکراین، مکسیکو او هیتی خبریالان دي. د سی پی جی د راپور له مخې تیر کال په اوکراین کې د رسنیو 15 کارکوونکي وژل شوي وو. او د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د برېښنا د ورسی پرچاوي په خاطر خپل خلکو بخنه وغوښته. په پاکستان کې له دوشنبې ورځې تر پرونه پورې د 24 ساعتونو لپاره برېښنا نه و او د دې هیواد 200 میلیون وګړي په تیاره کې پاتې وو. د دې پرچاوي له کبله په پاکستان کې د تولیدي فابریکو چارې په ټپه ودرېدې او په روغتونونو کې له بیړنیو جنراتورونو کار واخیستل شو. د پاکستان د انرژي وزیر خرم دستګیر خان ویلي چې د برېښنا جریان پرون سهار بیرته عادي شو، خو په ځینو برخو کې د برېښنا د تولید بټۍ چې په اټومي انرژي او د ډبرو په سکرو چلیږي بیا فعالېدو ته اړتیا لري. د پاکستان صدر اعظم ویلي چې د خپل حکومت په استازیتوب د هغه کړاو له کبله چې علت یې د برېښنا پرچاوي و له خپلو خلکو بخنه غواړي. ښاغلي شریف ویلي د برېښنا د دې پرچاوي د علت د معلومولو لپاره د څېړنو امر کړی دی او عملانو ته به اجازه ورکړل شي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو واوریدل. قدر من اوریدونکو، د ازادۍ رادیو مجلې د پروګرام لوړاندې کولو مخکې لنډه خبری برخه لرو چې دا د وړاندې کیږي.
تر دې شیبه
د ازادۍ رادیو خبری ټولګه
خبرونه از احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم ورڅو راپورونه ته. نړیوالو سازمانونو او چارواکو یو ځل بیا په افغانستان کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو د پرانیستو غوښتنه کړې. د ملګرو ملتونو ځینو چارواکو ویلي دا د افسوس وړ خبره ده چې په افغانستان کې نجونې او ښځې تعلیم نشي کولای. په همدې حال کې په افغانستان کې دننه هم د نجونو پر زده کړو د طالبانو د بندیز پر وړاندې ښځې غلي نه دي ناستې.
افغانستان کې ځینې میرمنو چې ځانونه د ښځو د خودجوش غورڅنګ غړي معرفي کوي، د سه شنبې په ورځ د تعلیم نړیوالې ورځې په مناسبت ویډیویي پیغام کې پر نجونو او ښځو د لګول شوو محدودیتونو د لرې کېدو غوښتنه وکړه. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکون کې ریچارج بینټ تیر شپه په خپل ټویټر کې د تعلیم نړیوالې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتونو د متخصصانو د دسمبر د 9 نیټه اعلامیه بیا خبره کړې چې په هغه کې ویل شوی
ل تعلیم انکار کول تبعیض او ترټولو جدي ناتوان کول دي. دا کار زمور نړی نیستمنوي د خلاقیت نبوغ او د بشریت د څبان دي نیمایي برخه د مشارکت مخه نیسی.
په بشری چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالي او د استراري مرستو د همغږي مرستیالي جویس سویا په خپل ټویټر لیکلی دا د خوشنۍ وړ ده چې نن سبا په افغانستان کې خځې او نجونې د تعلیم له فرصتونو بې برخې کړای شوې. دوی د خپل ظرفیت د تحقق لپاره د هر فرصت مستحق دي. د کابل لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت په یو اعلامیه کې ویلي هر څوک د تعلیم او تحصیل حق لري. پر دې سربیره د افغانستان د خلکو له باثباته او سوکاله راتلونکي سره مرسته کوي. د اعلامیه له مخې د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې نجونو او هلکانو ته د برابر تعلیم د برابرېدو غوښتنه کوي. د طالبانو د پوهنې وزارت په دې اړه په یو اعلامیه کې ویلي دوی ولس او نړیوالې ټولنې ته ډاډ ورکوي چې د طالبانو حکومت تعلیم د هر افغان لپاره اړین بولي او هڅه کوي چې خپل ولس ته معیاري تعلیمي خدمات وړاندې کړي. په علاوه کې دې ته اشاره نه ده شوې چې ولې لا هم نجونو ته اجازه نشته چې تر شپږم ټولګیو پورته نور تعلیم وکړي. بلخوا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا په خپل ټویټر لیکلي تعلیم یو اساسي حق دی چې تحول رامنځته کوونکې تجربه ده او د ټولنې د ټولو برخو په ګټه ده. د اوچا په وینا نن سبا 1,000,000 نجونې له منځنیو ښوونځیو او 1,000,000 نجونې او ښځې له پوهنتونونو بې برخې شوې دي. د دې ترڅنګ د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یا UNFPA په خپل رسمي ټویټر لیکلي له هر اړخیز او عادلانه تعلیم او ټولو ته له دایمي فرصتونو پرته هیوادونه نشي کولای پر جنسیتي برابرۍ بریالي شي او د بېوزلۍ هغه چرخ مات کړي چې په میلیونونو ماشومان، ځوانان او پوخ عمره کسان یې تر شا پرېښي دي. د ښځو د حقونو فعال نظیفي احمد شاهی ازادي راډیو ته وویل طالبان د وخت په تیریدو سره خپلې لومړۍ دورې په څیر پر ښځو او نجونو فشارونه لګوي. هغې په دې برخه کې له نړیوالو د همکارۍ غوښتنه وکړه.
که چیرې نړیواله چې په طالبانو باندې فشار راوړي نو زه 90% مطمئن یم چې انشاءالله د نجونو په مخ مکتبونه همدارنګه پوهنتونونه نور کورسونه تعلیم هر څنګه هر بخش چې وي هر ځای کې تعلیمي اکاډمي چې وي ټولې خلاصېږي. خو که چیرې نړیواله په اخلاص سره کار وکړي
پرون د جنوري 24مه د تعلیم نړیواله ورځ وه او سږکال دغه ورځ افغان ښځو نجونو ته ځانګړې شوې. له فشارونو سره سره څه کم 1500 ورځې کېږي چې طالبانو نجونو ته تر شپږم ټولګیو پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې او تیره میاشتې د نجونو ښځو پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې.
پرون د پوهنې یا تعلیم نړیواله ورځ وه او دا ورځ داسې وخت منزل کېږي چې نن 892 ورځ ده چې په افغانستان کې نجونې تر شپږم ټولګي پورته د زده کړو اجازه نه لري او 13 پوهنتونونو ته د نجونو او ښځو پر تګ هم بندیز ولګېد. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې د 2013 کال په دسمبر میاشت کې د جنوري 24مه د دې لپاره د زده کړو یا پوهنې د ورځې په توګه ونوموله چې په سوله او پرمختګ کې د زده کړې پر اهمیت ټینګار وکړي. یونسکو سږ کال د پوهنې نړیواله ورځ د افغان نجونو په نوم نومولې ده. زما همکار د قلملار ټولنې لمشر ماتیو لا ویسا سره چې له کلونو راهیسې د هیواد په بیلابیلو کلیو کې د تعلیم د پراختیا لپاره کمپاین کوي مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتلي دي چې آیا تر اوسه د نجونو د تعلیم او تحصیل په برخو کې د ده هڅو نتیجه ورکړي.
په خوا به موږ په سیمو کې ګرځېدو خلکو به همدا موضوع نه سو ویلی، په هغه لیرو پرتو سیمو کې د نجونو تعلیم پر اهمیت باندې یا د نجونو د تعلیم پر موضوع وغږېږي، خو دا څو وخت موږ دغه نتیجو کمپاینونو د موضوع همدې ته راوستله چې اوس هر ځای په هر مسجد کې په هر کلي کې په بازار کې په هره کوڅه کې مشران دینی عالمان خلک پر همدې بحث کوي، یعنی د نجونو تعلیم موضوع د خلکو بحث ته راغلې ده. همدا دغه کمپاینونو د دغه غونډو د مجلسونو د لاریونونو نتیجه و چې نن ټول خلک پر همدې احمد رغیږي، او هم په نتیجه کې د خلکو غوښتنه هم دا وي چې زه خپل لور خپل خور ته زده کړه چې اسلامي انساني حق دی غواړم.
کله کله دلیل دا راوړل کیږي چې په لورو پرتو سیمو کې خلک هم د نجونو تعلیم نه غواړي. تاسو چې لورو پرتو سیمو ته سفرونه کوي خلک څه وایي؟
په دې یو کال کې ما 23 ولایتونو او 115 ولسوالۍ ته د قلملار د ټیم سره سفرونه کړی دي چې 40,000 قومي مشرانو دنیا عالمانو محلي خلکو ځوانانو سره مو لیدلی دي. ما هیڅ یو افغان نه لیدلی چې دا وویل چې زه د نجونو د ښوونځي مخالف یم. حتی ځینې کسان په لیرو پرتو سیمو کې فقط ځینې پیشنهادات لري، لکه ښځینه ښوونکي غواړي او د ښوونځي د نجونو لپاره تعمیر غواړي، او هغه د دوی پیشنهادات دي، مګر هیڅ چا نه دی ویل چې د ښوونځي مخالف یم. هر افغان همدا غوښتنه لري چې د نجونو ښوونځي د ژر تر ژره خلاصي. حتی هر ورځ له خلکو سره وینم که په یو ولایت کې اوس کمپاین لرو، بیا څو ورځې بعد کمپاین لرو، خلک همدا غوښتنه کوي چې د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه به څه وخت خلاصیږي، آینده به زموږ د لوڼو څنګه کیږي، آینده برخلیک به څنګه کیږي. یعنی ټول افغانان په لیرو پرتو سیمو کې د نجونو د ښوونځیو غوښتونکي دي، د پوهنتونونو غوښتونکي دي، دوی د دې حمایت کوي، او دا د افغانانو غوښتنه ده او دا د دوی اسلامي انساني حق دی. دا هر افغان سره چې همدا خبره مجلس کوي، همدې دا غوښتنه کوي، همدا هیله وي، دا سوال کوي، دا پوښتنه کوي چې اسلامي امارت په څه وخت نجونو ته د ښوونځیو اجازه ورکوي تر څو چې زموږ لوڼې ښوونځي ته ولاړ شي.
ستاسو په څیر ګڼو کسانو او بیلابیلو بنسټونو د نجونو د تعلیم لپاره هڅې پیل کړي، دا هڅې څومره ګټورې تاسو ته ښکاري؟
زموږ هڅې او د نورو بنسټونو هڅې دا دي چې په ټولنیزو رسنیو کې همدا موضوع، په میډیا کې همدا، په رسنیو کې همدا موضوع د می سر ته راغله، اوس د ټولو خلکو بحث پر همدې وي. او دوهم، ډیرو خلک د تعلیم، د نجونو د تعلیم په اهمیت پوه سول، او ډیر خلکو ته دا امید هیله ورکوه چې زه خپل نظر خپل غوښتنه کولای سم. په لومړي ځل باندې خلک مایوسه و، ناامیده و، چا نس کولای چې د نجونو د تعلیم موضوع ووایي یا نظر ورکړي. اوس ټول خلک همدا نظر ورکوي، او د دې په څنګ کې موږ په کورونو کې ځینې ښوونځي پرانستل، او دا اوس هم موږ لګیا یو د ځینو دینی عالمانو قومي مشرانو سره چې په دغه نتیجو کې ډیرو دینی عالمانو د ځینو ولایتونو څخه فتواوی ورکړي چې د نجونو تعلیم روا او د دوی اسلامي انساني حق دی، او په همدارنګه ډیرو مشرانو همدا ژغ وکړي په ټولنیزو رسنیو کې. به تاسو د دوی کمپاین او د ویډیوګانې لیدلي چې دغه زموږ د کمپاینونو او د یو شمیر نورو ادارو د کمپاینونو نتیجه وه چې نن ټول افغانان د افغانستان په هر برخه کې، په لیرو پرتو سیمو کې، په داخل د افغانستان کې دا غوښتنه کوي. او زموږ د کار یوه نتیجه دا وه چې د نجونو تعلیم د افغانانو غوښتنه ده، د افغانانو حق دی، تاوان یم افغانانو ته رسیږي، دا په هیڅ یو چا پورې اړه نه لري. افغانان همدا غواړي، د همدې لپاره موږ کمپاین کوو که موږ یو سوله ایز افغانستان، ودان افغانستان غواړو، د افغانستان کې د تشدد او له جګړې ځان خلاصول غواړو، یو سیال افغانستان غواړو. یوازینۍ لاره تعلیم او د نجونو تعلیم دی تر څو زموږ آینده نسلونه ټول تعلیم او تور روزل سي، او دا وطن موږ بیا آباد کړو، د پردیو له محتاج او له مهاجرتونو له مشکلاتو څخه خلاصو. نو په همدې خاطر باندې همدا غوښتنه ده افغانانو ده، او افغانان هر ورځ همدا کمپاین کې یو ځای کیږي چې د نجونو ښوونځي او پوهنتونو نتیجه تر ژره خلاص.
د قلملار ټولنې مشر متی اولاوی ساو چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
د د ازادي رادیو خبرونی اوس شپه او رات څلورش ساعته اوریدلای سي. د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي، او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او رات ل تاسو سره.
قدر مناوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ رادیو مجله پروگرام پیلېږي چې احمد شیبر چمتو کړی، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. د کابل ځینې اوسیدونکي د طالبانو تر ادارې لاندې برېښنا شرکت څخه غواړي چې د برېښنا د پرچاوي د ستونزې د حل لپاره اقدام وکړي. په دې اړه دا راپور واورئ.
په افغانستان کې د هوا له سړېدو سره زیاتې کورنۍ د برېښنا له نشتوالي شکایت کوي، او ځینې وایي چې اسوان توکي هم نه لري ځکه بیې خورا لوړې سوي دي. په کابل کې د یو ښوونځي ښوونکي کریمې رحمیار تېر شپه ازادي راډیو ته وویل هر خوا تیاره ده.
تاسو پوهیږئ چې په دې سړه هوا کې د برېښنا پرچاوي څومره سخته تمامېږي. کورونو کې مو سکاره او لرګي نشته. همدا برېښنا و چې کله کله مو برقي بخارۍ کارولې کې، اوس هغه برېښنا هم راتلله د خلکو کورونه تودېدل. یوازې کابل نه، د ټول افغانستان د برېښنا له پرچاوي سره مخامخ دی. د طالبانو له حکومت غواړو چې د برېښنا د نشټوالي ستونزه حل کړي.
ازبکستان پر افغانستان وارداتي برېښنا د جنوري میاشتې پر 14مه پرې کړه. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ ویلو سخت ساړه د سپان توکو کمښت او په حرارتي دستګاه کې ځینې ستونزې افغانستان ته د لنډ وخت لپاره د برېښنا د پرچاوي سبب سوي. دغه وزارت ویلي و چې افغانستان ته به د غزیدلې برېښنا بهیر بیرته عادي حالت ته راوګرځي، خو نه یې ویلي و چې کله. د افغانستان برېښنا شرکت وايي ازبکستان ډاډ ورکړی چې افغانستان ته به وارداتي برېښنا بیرته وصل سي. د دغه شرکت بیان حکمت الله میوندی پرون وخت رسنیو ته په یو لیږلې ویډیو پیغام کې ویلي
د ازبکستان کومه برېښنا چې څه موده ټکنې سوي و د هغوی څخه د ورستي ایمیل په تر لاسه کولو کې هغوی موږ ته ډاډ راکړی دی چې په نږدې راتلونکي کې به کومه تخنیکی ستونزه چې د دوی و حل سوي ده موږ ته د قرارداد مطابق برېښنا راکړي، او موږ تمه لرو چې دغه برېښنا ژر تر ژره ترلاسه کړو تر څو وکولای شو خپل ولس ته د برېښنا رسونې په برخه کې منظم پلان ولرو.
بلخوا د طالبان د حکومت مرستیال ویان انعام الله سمنګانی د سې شنبه په ورځ په خپل ټویټر لیکلی ازبکستان ډاډ ورکړی چې دغه هیواد د برېښنا وزارت هر ډول چمتووالی لري څو پر روانو څلورویشت ساعتونو کې افغانستان ته بیرته 250 میگاواټ برېښنا وصل کړي. راپورونه وایي چې افغانستان خپل څه باندې 80% د اړتیا وړ برېښنا له ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان او ایران څخه برابروي. کله ناکله په ځینو ولایتونو کې د برېښنا جریان چې په بیلابیلو دلایلو پرې سوی تر اونیو او حتی میاشتو وروسته بیا وصل سوی دی.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مو کوم وړاندې په خبرونه کې
د کاریزماتیک رهبر کتاب د افغان ځوان لیکوال لخوا لیکل شوی مخته تنوع شو.
دا به هم واوري چې طالبانو په یو ډول موسیقي ته ورته شیرونو بندیز لګولی. لیکوال نجیب منلی وایي
کله چې یو حکم صادریږي نو د هغه عملي اړخ ته باید وکتل شي چې څومره عملي اړخ لري.
شعر هم لرو.
نور د دردمن زړګي لذات هم در ټوله کړه، لوی ګم در دې ګم میرات هم در ټوله کړه.
کیسه هم خبرو.
پتیاره کی په یو سب سلاس تفاوا د کډون چې په خپل هم صاحب سګد دیو
په دې کیسه نقد هم اوریدل شي. ولی په افغانستان کې خلک لشت کتاب وایي. د لیکوال علم ګل سحر نظر می اخیسته
ګورنا کې ماشم چونه ګوري چې مشل کتاب ترې کوي دای په دې کتاب سره نه عادت کیږي.
او دا به هم واوري
سنۍ د ماشومانو د سالمې روزنې په برخه کې ډیر مهم او اساسي رولونه لري.
کابل کې د خوشحال بابا فکری بهیر د عدم تشدد د سرلاري باچا خان پنځه دیرشم تلین د جمعې په ورځ د جنوري په شلمه ولمانځه. د غونډې ته یو شمېر مېرمنې هم ورغلې وې. جزئیات د فريدي سيال پوراپور کې
د بچخان د تلین په مناسبت په جوړ شوی غونډه کې د کرزماتیک رهبر په نوم د کتاب مخکتنه وشوه. په دې کتاب کې د عدم تشدد د سرلاري پادشا خان د مبارزې فکر او ژوند په اړه مختلفې مقالې راغونډې شوې دي. د غونډې یو برخوال صفی الله ناصری آزادی رادیو ای مجلې ته په رالیږلي پیغام کې ویل
د ګډونوالو د نظریاتو په کتو دوی دا هیله وښوده چې د نوموړي شخصیت د ژوند په اړه باید لا تحقیقات ترسره شي او همدارنګه د ده د فکر او همدارنګه د ده د مبارزې په ارتباط باید عملی اقدامات وشي او د ده فکر او کومې هڅې چې د افغاني ټولنې د خوښیو په توګه مطرح کړي دي کار ورته وشي څو وکولای شي په ټولنه کې د نیکمرغۍ لپاره مؤثر تمام شي.
د کرزماتیک رهبر د کتاب په وویشتو مقالو کې دولس یې د نجونو او میرمنو مقالې دي. د جمعې په ورځ د غونډې ته یو شمېر میرمنې هم ورغلې وې. د خوشحال بابا د فکری بهیر یو بل فعال غړی عبدالوهاب محمد وایي چې دوی یو ټیم ټاکلی دی چې د مهمو شخصیتونو په اړه غونډې کوي او د غونډو په ورځ د دې شخصیت پر ژوند او هڅو کتاب خپروي.
مونږ کوم ټیم چې دغه پروسه را پیل کړې ده یا دغه تلینونه چې د افغانستان د سترو شخصیتونو دی نه غواړي چې په داسې خبرو باندې ونمانځل شي چې هغه اکاډمیکي خبرې نه وي. دوی به د همدغه کوم تلونونه چې مخته راځي د هغه تلین اړوند به مقالې لیکي د هغه ستر شخصیت اړوند او د کتاب په بڼه به راغونډېږي او دا به چاپېږي. د همغه تلین اړوند به کتاب به چمتو وي او موږ به د هغه تلین په ورځ کې کتاب به مخکتنې ته وړاندې کوو او علمي او اکاډمیک خبرې به کوي.
محمد زیاته کړې ده چې د کتاب چاپېدل دا ګټه کوي چې غونډه له شفاهي حالته اکاډمیک حالت خپلوي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
یو شمیر فرهنګیان او شاعران د طالبانو د حکومت لاغه پریکړې سره چې موسیقي ته په ورته شعرونو یې بندیز لګولې مخالفت شي او دا په افغانستان کې د ادبیاتو د سانسور پیلامه ګڼي. د طالبانو د امر بالمعروف وزارت په یو مکتوب کې پاخو شعرونو بندیز لګولې چې له موسیقي سره مشابهت لري. خود دې وزارت ویاند ازادي رډو ته وویل یوازې پاخو شعرونو بندیز لګول شوی دی چې د ترانوم په وخت کې له موسیقي سره ورتهوالی پیدا کیږي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې
د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت په خپل یو مکتوب کې چې تازه رسنوي خبر کړی په هغو شعرونو بندیز لګولای چې له موسیقي سره یې شباهت پیدا کیږي. یو شمیر شاعران او فرهنګیان دې مکتوب ته په خبرګون کې وایي چې دا پریکړه د طالبانو لخوا د ادبیاتو د سانسور پیل دی. شاعر لیکوال او کرکتون کې نجیب الله منلای وایي دا چټول شعرونه موزون دي او سندریز کېدلای شي له دې عمله د دې مکتوب عملی کېدل ناممکن دي.
د مکتوب متن تک وګورو نو ټول شاعری په دې اساس باندې ممنوع ده ځکه چې داسې شعر نشته چې هغه موزون نه وي او کله چې موزون وي هغه په ساز او سرود باندې ویل کېدلی شي. نو په دې خاطر فکر کوم چې دغه ډول فرمایش د هر ډول خبرو هر ډول چې دا غي مخنیوي دی او دا فکر کوم چې ناممکن کار دی.
شاعر او لیکواله سمیه رامش ته طالبانو ورسته مکتوب په انساني تفکر او احساس بندیز کړي خو وایي چې طالبان نشي کولای د شعور احساس او عاطفي لاري وتړي.
فرمان اخیر طالبان مبنی بر
د طالبان وروستای فرمان چې شیرونه او ترانه پکې منکړي یو ډول ستام او په انساني تفکر احساس خیال او عاطفي بندیز دی. دا فرمان توهینونکی او د بشر ضد دی.
اغلی رامشوایی پر شیرونو د طالبانو د بندیز په اعتراض کې هڅه پیل کړي چې په افغانستان کې د نن او بهر د ټولو حقوق شاعرانو شیرونه راټول او خبره کړي چې په افغانستان کې خبرول منه دي. خو د طالبانو حکومت د امر بالمعروف نهی عن المنکر وزارت ویان محمد صادق عاکف وایي دوی په ټولو شعرونو بندیز نه دی لګولی یوازې په هغو شعرونو یې بندیز لګولی چې د ترنم په وخت کې د ځینو غږونو په تولید سره له موسیقي سره شباهت پیدا کیږي. نو موړی ازادي رادیو ته وویل
په دې ورسته کې ځینې داس شعرونو چې هو هو او یا نور څه داسې هغه بور سره کېدل بیخي مطلب د ذکر یو ډول توهین وندې وو د الله د نوم څخه ناسمه استفاده د اوغه پاړه باندې ویل شوې دي چې دا ډول شعرونه باید پرتن کیو نه ویل شي.
طالبانو د جګړې په محل هم ترنم شوی شعرونه یا ترانې د خپلو تبلیغاتو مهمه برخه بلله، او اوس چې په واک کې دي د دې ترانو د ویلو لپاره یو ځانګړی ریاست هم جوړ کړی. طالبانو چې له واکمنېدو سره په موسیقي بندیز ولګاوه، ورسره یې د بدیل په توګه په خپلو رسنیو کې ترانې ډېرې کړې، خو اوس یې د هغو ترانو او شعرونو د بندولو امر هم کړی چې د ترنم په وخت کې له موسیقي سره ورته کیږي. خو د یادولو ده چې د طالبانو د ترانو ډیر کمپوزونه هم د ویل شوو مشهورو سندرو دي چې په بیلابیلو وختونو کې د سندرغاړو لخوا ویل شوي دي.
په راپور کې مو د لیکوال او شاعر نجیب منلی په وینا واورېدل چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت پریکړه د ځانګړو شعرونو د بندیز په برخه کې ممکن نه ده چې تطبیق شي. له ښاغلي منلی څخه مې په دې برخه کې نور وضاحت وغوښت.
کله چې یو حکم صادریږي یا یو قانون جوړیږي، نو د هغې عملي اړخ نه باید وکتل شي چې څومره عملي اړخ لري. په دغه حکم یا فرمان یا څه چې ورته وایي، په دې کې ویل شوي دي چې ټول هغه کلامونه چې د ساز او سرود شباهت ولري. د ساز او سرود شباهت څه شي ته وایي؟ که دې باندې سره فکر وکړي، شعر موضوع موضوع که موضوع نه آهنگ برون که کلام ده، چه آهنگ پیدا که آقا ده سر و سلط سر برا مریگی، نو مجموع که طول شیرونه هاری هم چیی
البته دل تو بخشه ده امر بالمعروف ده وزارت ویاند. محمد صادق عاکف بیاوایی چه داسی شیرونه چه هو هو او داسی نور صور سر ویل که ده 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 پا باور چه ده ذکر توهینو پکه پا ها قوانی ممانیت لګولې دی.
نو بیسه ما پښتنه راکنه چې اولو کوم مکتوب چې دوی لیږلې دی، په مکتوب کې دا شی دومره ګمره راغلی دی چې هغه د تطبیق وړ نه دی. بیا که هغه شعرونه چې د فکر توهین ورسره مل دی، دا کوم شعرونه دي؟ د کوم شعر سره د فکر توهین مل دی؟ د هغې تشخیص په کوم معیارونو کېږي؟ نو دا د شاید چې د معیار نه مرو، قواعد نه مرو، په تطبیق نه ممکن دی.
دلته لویه سره د شعر او د ځینو افراطي کسانو ترمنځ یو ټکر له پیړیو راهیسې شته. ځینې کسان شعر ته د مجازي معنا په سترګه ګوري، او ځینې د حقیقي معنا په سترګه. یعنی که چیرته شعر ته د یوې حقیقي معنا په سترګه وکتل شي، نو خو طبیعي خبره ده چې د ډیرو شعرونو مخه باید په اسلامي ټولنو کې ونیول شي.
فکر کوم چې د شعر مخه هیڅکله چا نه نیولې او نه نیول کېږي. شعر ته یو کس وینا ده، دغه وینا ویل کېږي، د دې وینا د خپرېدلو مخه نیول کېدلی شي، مګر د تخلیق مخه د رامنځته کولو مخه نشي نیول کېدلی.
خو دغه د خپرېدلو مخه چې ونیول شي، په خپله په یو ډول د شعر مخه ونیول شوه. مثلا تر ډیرو کلونو پورې په ځینو عربي هیوادونو کې د نظار قباني شعرونه منع وو چې چاپ شي، لیکن اوس چې د انټرنیټ زمانه ده، په دې زمانه کې آیا ممکنه ده چې د څه شي مخه ونیول شي خو که د چاپ باندې بندیز ولګوي خو د انټرنیټ سره بس کوي؟
اوس نو د خپرونو مخه نیول کېږي، دا یو څه د امکان حالت لري، مګر بیا هم تطبیقي محدودیت جوړه شو د انټرنیټ باندې نیول کېږي. په خاصو ټولنو کې، په مجلسونو کې خلک پرې خبرې کوي، نو هلته کېدای شي چې چا ته څوک ورک شي یا ورته ګواښ وکړي، مګر چا چې خبر وکړه خبر واورېدل شوه. داسې چې څوک بېسې د خبر نه منې شي، دا ناممکنه خبره ده. او په همدې خاطر باندې دغسې مهمیتونه ډېر د تطبیق وړ نه دي.
له استاد منلي په مننې وړاندې د کیسو نقد ته مخه کوو، خو سمدستي د عبدې سپوږمۍ یو شعر لرو چې دی پر ازادي راډیو مجلې لورولی دی.
نو
نور دی دردمن زړګي لذات مې در ټوله کړه لویګ مدر دی ګما میرات مې در ټوله کړه وای چې ژوندون کې لمستۍ نه بغیر څه نشته وای چې ژوندون کې لمستۍ نه بغیر څه نشته ګوره راته ګوره ماته ماته مې در ټوله کړه نن مې د جامونو پر خیخو باندې زړه وبایل نن مې د جامونو پر خیخو باندې زړه وبایل پرې د شپه اوږده ده بیا سبا ته مې در ټوله کړه او ستا د ننګ شمله چې په کابل کې وي خوره پر ما ستا د ننګ شمله چې وي کابل کې خوره پر ما زه به هلته غږ کړم چې له سواته مې در ټوله کړه اوف اوس چې زه سپوږمۍ مدار نه ووتم راپریوتم اوس چې زه سپوږمۍ مدار نه ووتم راپریوتم داسې بس همداسې بې ثباته مې در ټوله کړه او نور دې دردمن زړګي له ذاته مې در ټوله کړه ویګم تر دیګم میراته مې در ټوله کړه ویګم تر دیګم میراته مې در ټوله کړه
لابل سپوږمۍ څخه مننه چې خپل شعر یې دکلمه کړ وړاندې کیسه لرو او د کیسې نقد
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه ل آزادي رادیو
د کیسو نقد مخه کوو د سپیره پونم د ځوان کیسه لیکوال فیصل ځلان کیسه له دوی څخه اورو بیا به د همدی کیسې پاړه خبري ورسره وکړم چې دا څنګه کیسه ده
پتیار کی په یو سب سلاس تفاوا د کډون چې په خپل هم صاحب سیګر زیو په ګوتو نه ورزی یو او بل لور ته وکتل په تیاره کې هیڅ نه ښکارېدل بیرته یې سر کېښود اوف په خوب کې هم نه یم ترې خلاص سترګې یې پټې کړې لستنې له ځانه لرې کړه تندي ته یې لاس ونیو دا کار نور پرېږدم سترګې د کوټې چت ته ونیوې سا یې واخیسته اړخ یې بدل کړ د مېرمنې نری خوبولی غږ یې واورېد خوب نه درځي نه پوهېږم نن مې بیا په خوب ولیدل ښځې ارګمی وایست اغزي یادوې هو د دې بوټو وهل ګناه ده ډېر خلک یې سپېره کړل نور یې پرېږدم ولې ګناه ده خو د همدې سوځولو لپاره دي سړی په ښي اړخ واوښت تا ته په ګناه نه ښکاري خو د جومات له ملا مې اورېدلي وایي که ځانونه تبا کوئ دا بوټې ووهئ خو تا پروسه ښکار ویل د ملا صاحب د کور لرګي خلاص ول کلیوالو شنې ونې ورته راووهلې هغه خو هم ګناه وه سړی وخندل تا هم اوس هوښیارۍ ته بډې راوهلې دي د ملا صاحب خو د کور لرګي خلاص ول مجبور و خو موږ هم مجبور یو پرون مې هم د ګاونډي له کوره راواخیستل سړي خپلې سترګې وموښلې شونډې یې وخوځېدې پخوانیو ښه ویلي دي چې د ښځو عقل په پښو کې وي ښځې څه ونه ویل سړي مخ ور واړوه د دې بوټو وهل ښه نه دي ګوره سپیروي مو ښځې بړستن په مخ ور کش کړه سترګې یې پټې کړې سړی ستونی ستخ شو سترګې یې نه پټېدې خوب یې الوتی و
د سپیره په نوم د فیصل ځلان کیسه اوریده اوس په دې کیسه نقد مخه کړو په دې کیسه کې کرکټر له ځان سره په ټکر کې دی له خپل فکر سره او د کیسه دوهم کرکټر میرمن د دې ټکر په تکمیلې دوکې مرسته کړې د ځلان صاحب لومړی جمله کرا واخلم په تیاره کې په یو څه پس لاس تپاوه کدا جمله داسې ولیکو چې لاس یې تپاوه څه یې ګوتو ته نه ورتلل په دې ډول به تصویر لوستونکی را سره بشپړ تصور نکړي
د توس خبره سم ده بالکل. خو ما غوښتل چې دغه په اصطلاح دغه محیطه منظور کوم کنه، دلته شپه ده، دا یعنی د شپې ویده دی په شپ ته لاسته پلی که دغه سره شي لنډه راځي، خو د محیط هم یو څه اغېز لري. که مثلا موږ ویل چې ورځ انځورو نو بیا به د ورځې مربوط خبره کوو، که شپه وي د تیاره مې د شپې په خاطر راخیستې ده، ځکه په کیسه کې رول دغه رول لري چې دا یې د شپې ویده دی او خوب ویني، د هغې په بوټ ویني او دای په تیاره کې په یو شیپسې لاس تپوي. که ورځ وي ممکن لاس ونه تپوي په یو شیپسې، که نه او هغه کېدای شي وویني خپله.
داسې ده چې کله وایو چې لاس یې تپاوه او څه یې ګوتو ته نه ورتلل، په دې کې به دغه لوستونکی راسره شریک شي چې د په خپل بشپړ وګوري، او وروسته هم موضوع واضح شوی ده چې شپه ده. دلته مو په پیل کې له تشبیه کار اخیستی دی، لکه ړوند چې په امسا پسې ګرځي. د کره کتونکو په باور تشبیه ډیر کله د کیسې په پیل کې بهتره وي یا په لومړیو کې، ځکه چې تشبیه د وضاحت سبب کېدای شي، او دا تصویرونه چې سترګې پټوي، برستن لري کوي، تندی موشي، اړخ بدلوي، د کرکټر رواني حالت بهتره بیانوي. دا جمله چې اوف په خوب کې هم نه یم تر اخلاص، تاسو قصدن په دې پیل کې لیکلی ده چې تلبسه ایجاد کړي د همدې لپاره؟
البته زه له بده مرغه ویم که له ښه مرغه، زه په لنډه کیسه چې کله لیکم دغه قاعده او قانون ته ډېره پاملرنه نه کوم، ځکه د یادای کوکو په مسخه کتاب باندې یو خارجي لیکوال دی، هغه وایي چې کله مې د کوکو مسخه ولوست نو وپوهېدم چې بل ډول لیکنه هم کېدلی شي. زه خپله چې کله کیسه لیکم دغې ته پام نه کوم چې مثلا دغه جمله که مخکې راشي یا دا وروسته راشي. د قاعده خبره مې وکړه چې په کیسه کې زه ډېر دته پام نه کوم چې مثلا تشبیه په اول کې راواخلم یا وروسته راواخلم. نو د تاس خبره هم سمه ده، دو بخاطر چې که په کیسه کې تشبیه په اول سر کې راشي او ما دا خبر ته مخکې پام نه و، دو بخاطر چې اوانه کې مې چې یادونه وکړه چې په شپه کې مثلا د تیاره مې د هغه په خاطر یاده کړې وه او تشبیه وروسته راغلې ده. خو ځکه د خپل دلیل پلانډو کې ویم ډېر دغه قاعده ته مې پام نه وي.
ځلان صاحب د قاعدې برخې ته وراشم، د قاعدې په برخه کې عادتا ولې لیکوال قاعدو ته پام کوي؟ هغه لیکوال چې قاعده زده وي او بیا له قاعدې سرغړونه وکړي هغه د منلو ده. مثلا زه به تاسو یو مثال درکم، که چیرته یو څوک رباب ترنګوي او رباب یې زده وي او په دې منځ کې یو دم غلی شي، دغه غلی ورځ یا لکه یو سندرغاړی چې د موسیقي په منځ کې یو دم چوپ شي او بیا سندره پیل کی، خلکو ته ممکن خوند هم ورکی، لیکن یو څوک چې زما په رنگ په رباب باندې نه دی پوی او دی تارونه ترنګوي او وایي چې زه اصول نه مراتوم، نو کله به هم د ده رباب ته څوک غوږ ونه نیسي. تاسو د کافکا مثال ورکو، کافکا په نړۍ کې یو ځانګړی سبک لري، اما د کافکا چې بیا څوک مطالعه کوي باید د ټول کافکا په حساب مطالعه کی، یعنی ټول کافکا ولولي او وګوري چې کافکا په ټولو لیکنو کې تقریبا همدغه یو ډول ثبت خپل کړی دی. دلته ما وروسته د هغه پوښتنه وکړه، تاسو چې دا جمله لیکلې ده چې اوف په خوب کې هم نه یم تر اخلاص، دلته تاسو موضوع نه ده واضح کړې، آیا د دې له خاطره چې لوستونکی د تلبسې له خاطره نور کیسه ولولي او کنه تصادفا دا جمله هم درسره اخلي؟
د مو په نظر دا تصادف نه راغلی ده، او بل تلوسه دا یعنی دا نه وایم چې تلوسه باید لوستونکي غلطه ولولي یا تر اخره پورې ساتل یا په چپ اصطلاح د زړه اوبه کېدل وي. دا جمله یا دا مکالمه چې راغلی ده د کرکټر تصادفا نه راغلی ده، او ما پکه
څنګه چې د تلوسه خاطر بمنه ویرافي. دا ستاسو دا خبره چې تلوسه د زړه وبکېدل نه دی، دا زما په باور ډیره دقیقه خبره ده. تلوسه باید او توازن ولري او د زړه وبنه کې او په زور او شیل لوستون کې څوک پټنه کې په داستان کې. تاسو په دې کې سکه لکه سړی په شیاړ خو اوشت دا تصویر علي دی، ځکه چې موږ په دې باور یو چې د بدو خو بدو پر مهال دا سنت چې څوک اړخ بدل کړي او په شیل ور واوړي. د مکالمې په وخت سړی خاندي، کیدای شي چې په حقیقت کې څوک وخاندي، خو کیسه د ژوند هغه اعمال راخلي چې د داستان له محتوا سره ډیر سر خوري. فکر نه کوي چې دا خنده په کیسه څنګه ورزیاتوي؟
البته فکر کوم چې دا خندا چې راغلی د خځې د خبرې خځې د خبره کړې ده ورسته سړی ته خندا ورغلی. د خندا البته داسې طبیعي خندا نه ده، د یو پسخان په ډول په ښځه پورې خندل شته تام سچارۍ ته بدې وهلي دي.
دا ستاسو خبره همدا سمه ده، لیکن د دې له خاطره چې دا ټوله محتوا د کیسې یو ډول هغه دی، یو ډول کشمکش دی ذهني، فکر نه کوي چې خندا یو څه پکې ممکن یو لوستونکی زیاته درک کړي، یعنی فکر د خندا په خوا ولاړ شي؟
نه، البته د ما خبر دا وه چې دا وخندل کنه، دا پس خندا حالت چې دغه سړی یعنی ځان ته ښځې نه لوړ بولي، ښځه ته ځان ټیټه بولي، په داسې حال کې چې ښځه سمه خبر کوه خدای یو پسخند پکړه. پس خندا حالت لپاره ما خندا انتخاب کړه، یعنی دا سړی وخندل وروسته خبره مې واستید، په خاطر چې یعنی دغه حالت چې مثلا یو څوک د شپ خبر پرې خوند یا خبری ارزښت نه ورته لري، دو حالت د ایجاد لپاره د خندا راخیستې ده.
ستاسو همدغه خبره وروسته هم تایید شوې ده چې د میرمنې ته د دوهم مخلوق په سترګه ګوري، لیکن دلته بیا سوال دا دی، اصل کیسه لکه سر کې چې ما اشاره ورته وکړه، یو ذهني ټکر دی د یو انسان په ذهن کې، نو بله موضوع ولې پکې راشي چې دی په میرمنو پسې خاندي؟
ګوره، که دلته موږ کیسې ته فکر وکړو، ذهني کشمکش یعنی د تنه د سړي نه دی، که نه دغه موضوع وروسته د ښځې سره شریکه شوې ده. ښځه پوښتنه کوي چې مثلا تا څه په خوب ولیدل، دا یې ورته وایي چې اغزي په خوب وینم، بیا وروسته چې ښځې کومې خبرې کوه. دلته د دوو یعنی دوو کرکټرونو په منځ خبرې دي، ذهني کشمکش یعنی یوازې د دغه نارینه کرکټر نه دی.
دا خو سمه ده، اما اصل قصه د نارینه کیسه ده دلته، یعنی دا میرمن په حقیقت کې فرعي کرکټر ده او اصلي کرکټر نه ده، یا ټکر ده نارینه په ذهن کې ده. د کسی په پای کې ځلان څه، د کسی په پای کې کرکټر باید بدل شي، څه بدلون پکې راغلی؟
یعنی څنګه چې ضرور باید کرکټر بدل شي، داسې وایي کنه؟
دسته چې د کرکټر بدلون څو ډول دی، یا باید د کسی په پای کې پیشه دومره کرکټر بدل کړی چې الف یا تا ولاړ شي، البته دا باید ډیر پیشه دقیقې، او کده سنوي کیسه هغه شای دی چې د پسر کې ځنې پیشه سره یو ځای شي، پیشه وده وکي، د علت او معلول په اساس باندې په اخر کې په کرکټر کې تغییر راشي. دلته تغییر څه راغلی؟
بلکل اسمو پیدم دم تا که موز پکر وکل دا کتا چی ورست اخلاسی گی سرای پخپلا خبر یا پا مغخپلا انده، یعنی خدا ورطاوی چی دا اغزی دا سوزاول دا پارا دی داوی چی نما دا ملا نوری دلی چی دا سرای تباکوی یا کوی که دی کتا پای تراش دم تا خدا سرگ پتاوی یعنی پیستلا دا خواب تاوی سرای لا هم ویش پاتی که گی کنه، یعنی دای ویش پاتی که دا مانا چی دن دیکنه نداخلاسه، یا د ښځې په دو خبرو فکر کوه، یا مثلا لایم اندېښنه شته ده چې د اغزي چې زه په اصطلاح رو وایم یې دا ښه نه دي، او یا تباکوي مو یا سپیره کوي مو. دلته تغییر شته دی، مګر هم کم راغلی دی. یعنی دا اوله کې د خوب نه رویښېږي، بیا د ښځې په خبره هم کنت نه کوه، خو د کیسې پای ته چې رسېږي خدا وی دیگه دای ما هم ویخ پاتی که گی، او دی خد خبر اغیز نپی که گی، او دا طبیع خبر ده چی مول دو افغانی چلنه که نارینه دی خد خبر تا غایی نمیس یا خبر تا یه ارزشت نور که گی.
زلان صاحب دیر منه نه چی دا کسا مو ازادی را روی مجله تر آواسته وله، او پا نقد که مو هم برخره سر وقسته. کور ودان.
کور ودان دی تاس منه نه.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
پورسیو کې د کتاب لوستلو په اړه یو احصای خبره شوې ده چې لمخې په هند کې خلک ډیر کتاب لولي، شایع ویلته هم د خلکو نفوس وي. په اسلامي هیوادو کې مصریان ډیر کتاب لولي، او له مصر وروسته د سعودي عربستان نوم راخلی دی. په غربي هیوادو کې د اروپای ټولنې اکثر هیوادونه په دې لیست کې راخلي دي. په آسیا کې جاپان او جنوبی کوریا هم له هغو هیوادو څخه دي چې خلک یې ډیر کتاب لولي. چک جمهوریت له هغو نسبتا کم نفوسه هیوادو څخه دی چې استوګنې ډیر کتاب ته ناست وي. که څه هم په دې لیست کې د افغانستان نوم نه دی یاد شوی، خو په هغه هیواد کې چې نیم نفوس مکتب او پانتون ته نه ښکار خبره ده چې د کتاب د لوستونکو شمیر به شکته وي. د طالبان تر واکمنې مخکې هم په افغانستان کې د کتاب د لوستون مینوال ډیر نه وو. په دې اړه مې د لیکوال او شاعر علم ګل سحر نظر اخیستی دی چې علت یې څه دی.
هم باید سره ووایو چې که نور هیوادو سره مقایسه کړو دا شی مختصر وي چې مطالعه باید کمه وکړو، یعنی کلتوري لحاظ هم دغه شی وو. زموږ په کلیو کې مثلا مطالعه دا اوس هم تر ډېره حده یو قسم د شرم وړ شی ښکاري. ما زه خپله به چې کله په کلي کې وم، حتی په وروستیو کلونو کې ما به چې مطالعه کوله، ما به ورکه پټه به مې مطالعه کوله.
خلکو به څه ویل چې تاسو به په پټه مطالعه کوله؟
یعنی دغه د ټولنه کې خصوصا په مناسبانو دغسې یو حالت ایجاد کړی دی، دغسې خبرې به کولې په جوماتونو کې چې غیر له پنج کتابه او دیني کتابونو نه د نورو کتابونو نور کتابونه ستاسو لارې به شي. یعنې زه به خپله یو خطره ته ووایم، زموږ په کور کې مشر ورور تعلیم یافته وو، نو زموږ په کور کې له غیر له سپارې دوه کتابونو نه یو کتاب هم وستدیو کوچنی و. ما به کوشش کوم چې ویل ولم، خو زړه مې نسره کولی چې ویل ولم، ځکه چې دا مې اورېدلي وو په وارو وارو په جومات کې چې دا نور کتابونه سړی کافر کوي. دا اوس چې کله کله کیسه لیکمه، داستان لیکمه، شاید یو کتاب تاثیر وي، اوس چې یاد راولم کتاب نه پټ پټ مطالعه کوو، د مشرانو په راکول کې د مشرانو پټ او د باندې خصوصونه باندې خبر اوس چې لیک په یاد راوړم، زه فکر کوم چې دا به د کیسو مجموعه به وه او دا به قضه په شم پاتې چاپ شوې وه.
که ښار ته راسو، د افغانستان په مکتبونو کې د ځینو په باور دا سیستم داسې نه دی چې استاد له شاګرد غواړي چې دی کتاب ولولي، تر ډېره پورې استاد له شاګرد هغه څه په امتحان کې غواړي چې دوه ورځې زده کړي وي. فکر نه کوي چې دا هم یو علت دی؟
دقیقا همدغه یو لوی علت کتاب په مکتب کې څه چې په پوهنتون کې حتی دغه په داوسه پورې ایجاد، یعنې استاد یا معلم یوازې د شاګرد ذهن ډکوي، بلکې هغه نه دی ته هڅوي چې نور کتابونه ولولي. اګوره بلته لې سلسله باندې چې په نور هیوادونو کې په نور ځایونو کې کنه کتاب شو ګوري، په هر کور کې کتابخانه موجوده ده. یو ځل دې باندې ګوره چې کتابونه نه پیدا کېدل په افغانستان کې خو کنه دا د لیست توس په داسې مې دي. مثلا موږ سیستم دې کتابخانه نه درلود، ډېر کم درلود، په ډېر لوی شهر نه کم درلود. په کورونا کې ماشوم چې ونه ګوري چې مشال کتاب مطالعه کوي، دوی به د کتاب سره نه عادت کیږي. یعنی یغه کورونه کې چې کتابونه موجود وي، کتابخانه موجود وي، یا مشال کتابونه لوستل، مشمان عادت له کتاب سره او کتاب ولي چې بل ویان ځان سنم دي. موږ دا د افغانستان کې دا په عام نه ده د کتابونو په پانتون کې موږ به ماشرین په یو وخت پر مطالعه کوي، هغه د خپل مسلک مربوطه مطالعه کوي تر څو مونوګراف لیکي. یعنی کله چې مونوګراف لیکي پانتون په تاریخ سره یا مطالعه نه کوي.
په هنتون کې مثلا په پرمختللو هیوادونو کې چې اکثره استادان چې کله لیکچر ورکوي عمومي موضوع راخلي، بیا له محصلینو غواړي چې په دې برخه کې دوی خپل نظر څرګند کړي او دا درس شي. یعنی محصل مجبور کی چې د کتابخانه ته ولاړ شي او په هغه موضوع کې تحقیق وکړي، چیرنه وکړي، او لدې لارې د یو ډول وحث شي چې نور کتابونه ولولي. فکر نه کوي چې دغه سیستم د تدریس هم یو ستونزه ده؟
دقیقا دا هم د پانسون هم په مکتب کې تاسو یادونه وکړه، د مجموع کې دغه شي. یعنی دی که وښتنه هم کوي د مطالعې یوازې یو مورد کې کوي، نور هیوادونه کې تاسو بهتره معلومه ده اته موضوع یوازې موضوع یادونه د موضوع کوي، نور خلک پرېږدي چې بل څه ووایي، بل څه مطالعه کړي، خپل نظر ووایي او نور وسایل ووایي. په افغانستان کې تاسو باندې هغه شی نه ده، ټول دې ته مجبوروي چې یوازې هغه څه چې دوی د داخل د تعلیمي نصاب یا تحصیلي نصاب کې دي هغه زده کړي، نور څه زده نه کړي. دا هم خپله یو لویه ستونزه ده په دې برخه کې. د کتاب د رسولو ستونزه هم ده، ډېر خلکو ته کتاب نه رسېږي. په کلیو کې، په حتی په ښارونو کې ډېر خلک دا نشي پیدا کولی چې کوم کتاب مطالعه کړي، دغه ستونزه هم وي.
سهار صاحب، د ځینو په باور بیا ستونزه دا ده چې سم نقد نه لرو چې خلکو ته لارښوونه وکړي چې دغه اثر مهمه ده، دا په زړه پورې ده، او خلک تر څو په دې باندې پوه شي چې کوم اثر ولولي. عادتا د افغان ناقدان هم د هغه چا په اثر باندې لیکنه کوي چې هغه په ټولنه کې یو ډول مشهور شوی او د شهرت خو بیلابیلې لارې وي. څرنګه دا علت تاسو ته څرنګه ښکاري؟
دا خبره ډېره دقیقه ده چې موږ خلکو ته یا لوستونکو ته ښه کتابونه نه دي معرفي شوي. که موږ په هره برخه کې دقیق نقد درلودی او کره کتنه کېدلی په کتابونو باندې مخکې له دې چې حتی مخکې له چاپه کره کتنه موجوده وای، نو بیا به موږ دغسې یو څرګندې سره مخامخ نه وای، یعنې شاید مطالعه نسبت دې تدریس شوی وای. همدغسې د ترجمې یا د ژباړې حالت هم ډېر د تشویش وړ په دې ده چې په نړۍ کې ډېر ښه کتابونه چاپېږي خو زموږ د بوتل نه ترجمه کېږي.
په نړۍ کې ناولونه تر ټولو تقریبا ډېر لوستل کېږي، په پرمختللې نړۍ کې داستانونه ډېر لوستل کېږي، لیکن په افغانستان کې حتی د داستان او د ناول بازار هم سوړ دی.
زه فکر نه کوم په افغانستان کې د ناول او داستان د سند ادبیات په وروستیو کلونو کې لوستونکي ډېر پیدا کړي دي. یعنې زه چې کومه حده په خبرېږم، ښه دي بد نه دي، یعنې ناولونه چې ډېر چاپېږي هم او لوستونکي هم لري تر یو حده پورې، البته نه داسې لکه په نورو نړۍ کې چې دي. خو په افغانستان کې موږ متاسفانه دې ته هم توجه کمه کړې ده چې مثلا ناولونه د نړۍ سم ناولونه دي، نړۍ ښه ناولونه راوژباړو. په دې برخه کې هم موږ ستونزې لرو. بله موضوع په دې برخه کې د کتاب په چاپ کې ګډوډي ده. هغه دا ده چې مثلا یو وخت کې به سرن دی چې یو ډول انحصار، دولتي انحصار موجود و، خو کتابونه به چانېدل، بیا به چاپېدل. اوس هغه د چان سیستم نشته. هر څوک یو کتاب چاپوي، حتی داسې شوي دي چې یو څوک د پیسو پیسې لري یو کتاب چاپوي، داسې هر ډول کتاب وي. داسې یو سیستم نشته چې کتاب ارزیابي شي، مخکې له مخکې کره کتنه په باندې وشي او بیا چاپ شي. نو دا اوسنۍ ګډوډي چې موجوده ده، یا د کتاب په انتخاب کې خلک مشکل ستونزه لري، دا به شاید کمه وه. موږ یو بل دغه مشکل هم لرو. داسې کتاب مطالعه کمه ده، یو د نورو عواملو نه دغه هم ده چې د کتابونو په چاپ کې یو ډول ګډوډي موجوده ده.
له ښاغلي سحر څخه مننه. دا ساجی رادیو ادبی مجلې د پروګرام په دې برخه کې به ماشومانو ته پام لرنه وکړو. د ډیرو په باور رسنۍ پر ماشومانو اغیز کوي، د دوی پر فکر او چلند تاثیر پرې باسي. له همدې امله دا مهمه ده چې ماشومان د خواله رسنیو او انټرنیټ ته استعمال په ګټو او زیانونو پوه شي. په پرمختللې نړۍ کې رسنۍ ماشومان له دې ګټې او زیان خبروي. د وی تازه نړیوال سروې له مخې چې healthychildren.org به پانه خبره کړې ده، لا اتو تر 12 او د 14 او 13 کلونو ترمنځ په ماشومانو کې په تیرو 2 کلونو کې د انټرنیټ کارونه په چټکۍ زیاته شوې ده. د دې سروې له مخې په اوسط حساب ماشومان په پرمختللو هیوادو کې د ورځې تر 5.5 ساعتو پورې یا د موبایل شیشې ته ځیر وي، یا د آیپډ او کمپیوټر پر مخ څه ګوري. نه بیا پوسلو کې ماشومان آنلاین ویډیوګانې ګوري. 20 پوسلو کې ماشومان ویلي دي چې دوی له یوټیوب پرته ژوند نشي کولای. د ماشومان د بوختیا د چړندو لمخي ګټ یو زیانونه لري. دوی له نویو نظریو سره آشنا کیږي، نوی معلومات ترلاسه کوي، له اوسنیو پیښو ژر خبري شي، له ټولنې سره ارتباط په آنلاین ډول ډیری شي، او له زده کوونکو سره د مرسته کوي چې له یو بل سره په کورنۍ کارونو کې لاس یوسي. بل ورته د چړونو لمخې ستونزه دا ده چې د ماشومان خوب کمیشي، ځای په ځای ناست وي، تحرک لشي شي، په ټولنیزو چارو کې پوهه کمیشي ځکه چې له یو بل سره یې لیدکاته کمیشي، په ښوونځیو کې کمزوري کیږي ځکه چې ممکن د ښوونځي ته درسونه په ځای د انټرنیټ او د ټکنالوژي د وسایلو په مټ په لوبو ډیر بوخت شي. په انټرنیټ کې داسې څه هم خلک خپروي چې ماشومان جذبوي او داسې شان د ماشومانو د روزنې لپاره ښه نه وي. خود دې ځانونو مخه څنګه نیول کېدای شي او څنګه ماشومان هڅولې شو چې ډیر وخت په انټرنیټ کې بوخت پاتې نشي؟ په نور نړۍ کې په دې برخه کې رسنۍ تر ډیره ماشومان هڅوي چې دغه تعادل ته مخه کړي. کدی تر شو چې په افغانستان کې له لوی سره رسنیو ماشومان ته څومره پام کړی دی؟ د پښوا خبری اژانس مشر دانشګړو خیلوي لبد مرخه د څلورو لسیزو جګړو له امله افغان رسنیو په خپل خبرونو کې ماشومان ته لکه څنګه چې په کار و او د توجه نه دکړي. لشغلی کړو خیل نه بواورو چې د ماشومان په وړاندې د افغان رسنیو مسولیت د په نظر څه دی؟
رسنۍ د ماشومان د سالمې روزنې په برخه کې ډیر مهم او اساسي رولونه لري. ځکه همدا رسنۍ دي چې د دغو لارې ماشومان کولای سي خپل راتلونکی وټاکي، دوی کولای سي چې ماشومان زده کړو ته، خو کارونو ته، ځینې داسو کړنو ته چې هغوی په ټولنه کې یو اغیز لرونکی رول ولوبوي او د دوی د شخصیت جوړونې کې له وطن سره د مینې، د غرض، د نورو خلکو سره د خیر او هیګړې په کارونو کې د مرسته کولو لپاره دوی وروزی، نو رسنۍ هغه رول چې د ماشومان د روزنې په برخه کې لري، خپل ټولو هغو خبرونو پروګرامونو کې چې لري باید په پام کې ولري، ترڅو د ماشومان د ښه روزنې او د ماشومان د ښه راتلونکي په اړه باندې دوی بلغه مسولیتونه لري. هغه دا
آیا په افغانستان کې رسنیو د ماشومان په وړاندې خپل مسولیت ادا کړي؟
تر کومه ځای چې په افغانستان کې د رسنیو د مسولیتونو په اړه باندې خبره ده، متاسفانه په تیرو څلوېښتو کلونو کې رسنیو دغه خپل مسولیت په پوره شکل باندې نه ده ادا کړی. د افغاني رسنیو کم د جګړو د تاوتریخوالي نه څه کم خبرونه وو، متاسفانه دا د ماشومانو په روان دي، دوی په کړو یې منفي اغېز کړی، ځکه چې په جګړه کې وو ورته متوجه نه وو. د دې کېدای شي یو علت دا هم وي چې د ماشومانو په اړه باندې دغه کوم مسولیتونه چې افغاني رسنۍ درلودل، دوی په اصله هغه پوه او زده کړه نه درلوده. دوی باید داسې څه نوی خبره کړي تر څو هغوی د ماشومانو په ژوند منفي اغېز کړي.
ستاسې په نظر افغان رسنۍ باید د ماشومانو لپاره څه ډول پروګرامونه ولري؟
د ماشومانو لپاره تعلیمي، بوختونکي او تفریحي هر ډول پروګرامونه او خپرونې اړتیا دي، او دا باید یوازې تعلیمي نه وي، یوازې بوختونکي نه وي، یوازې تفریحي نه وي، توازن په پام کې ونیسي. هغه دومره جالب کې داسې ټکو او کړنو ته پام وکړي تر څو په هغه کې ماشوم له هغوی نه هغه منفي کرکټر یاد نه کړي، بلکې ماشومانو ته امید، ماشومانو ته د خپل راتلونکي په اړه کم مسولیتونه سي لري، کم د دوی په شخصیت جوړونه کې کم مسائل یا ټکي رول لري هغه په پام کې ونیسي.
د پښواک اژانس له مشر دانش کړو خیل سره موږ ماده همکار اجمل تورمان مرکه اوریده. کړو خیل ټینګار وکړ چې افغان رسنۍ باید ماشومانو ته متوازنه تعلیمي، بوختونکي او تفریح پرونی چمتو کړي. له همدې سره دا ازادي رادیو مجله سرته ورسیده. زه احمد شبری اجازه اخلم، تر بلې مو خدای مل.
د سیند سپینو شګونه مې جوړ کړو محل، د سیند سپینو شګونه مې جوړ کړو محل، د ټول خر کی شاهان ورته حیران حیران قتل، ټول خر کی شاهان ورته حیران حیران قتل. قالین میں پک خور کا دسرو پانو د گلا، اچھتے دیوالو نا دسا سنو دروبا، درنگ میں اٹھتا ورکڑو لخو گنو دشیبا، ہر گل میں اٹھتا راوستو ملیار میں کبلبل، ہر گل میں اٹھتا راوستو ملیار میں کبلبل، سندسکینو شگونا جھوکے او محل،
نرگس میں پغے گراوڑو ہمیل مامے کھڑاں بیل ساس کو دشبنم نام خیستا جوڑ کامل نسیم پا خندارا اڑو زیڑ گلونا دچامل شراب میں اوڑتا ورکل بیاد وفتو دبلبل شراب میں اوڑتا ورکل بیاد دوفتو دبلبل سندس کی نوش گونا میں جوڑ کے او محل